سلام علیکم سعد مافرین دوی بجې سولې لازادې رډو څخه د یو بل خبرونه وخره ورسېده چې زه قسیم سلام علي د خبری څنګ د ټولو همکارانو په مرسته او د غرض د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر بیلابیل مسلې باندې خبرونه راپورونه او تحلیلي مرکه اوریدلی سي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د غرض د تاندې څنګ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې په خبری برخه کې د سر راپور مو دا دی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوز پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان وروستۍ اداره ردوي او وایي چې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې په بشپړ راپور واورئ، خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یوه نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځوس سوریایي سرتېري په ډزو وژلي دي. مخکې تر دې چې نور مسایل وڅېړو، کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د خبرونو سره ټکی ولسی جرګې له امریکا او ناټو وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د سولې عالي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښیي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. او د لوګر ولایت فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. پوره خبرونه. ولسی جرګې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت په کنټرول کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې وویل چې ناټو او امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د امنیتي سندونو په اساس مجبور دي چې د حالاتو په کنټرول کې رغنده همکاري وکړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه.
ښاغلی قدیر په ډیرو ولایتونو کې ناامنیو ته اشاره وکړه او حکومت یې تورن کړ چې نشي کولای عملیات سم رهبری کړي، او له همدې امله ډیرو افغان پوځیانو ته په بیلابیلو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس وایي که حکومت غواړي چې انتخاباتي کمیشنران لری کړي نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. عبدالستار سعادت نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې تر وروستي حده به د خپل ځان دفاع کوي او حکومت باید د دوی د لری کولو په ځواب کې کره اسناد وړاندې کړي.
اصلاح یعنی د غلطي سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه. زه په ده باندې بیخي د اعدام تر حکمه پورې هم تاسو سره ځم، خو سند خو یې ده په ځای راوړي.
ښاغلی سعادت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ملاتړ ورسره دی ویلي چې ډیر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران بدل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کومه لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښیي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم هیلمند دي او په هیواد کې د سولې د تأمین لپاره خپلې هڅې کوي. خغلی قاسم یاروی متاسفانه داسې کومه لاسته راوړنه چې هغه سولې ته د نږدې کېدو لامل شوې وي نه ده موجوده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د سولې دویم دور رسمي خبرې چې تمه ده د جولای په وروستیو کې وشي د ملا عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته تر نامعلوم وخت وځنډېدلې. او په لوګر ولایت کې فرهنګیانو ژمنه وکړه چې د نامتو افغان ژورنالیست ارواښاد جان خالکوزي په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. دغو فرهنګیانو په استازیتوب د لوګر د فرهنګي ټولنې مشر او آزاد خبریال خانولي احمدزي د ژورنالیزم په ساحه کې د ارواښاد الکوزي د خدمتونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هر کال به د ده یاد غونډه جوړوي. تر دې مخکې په پکتیا کې هم د ارواښاد الکوزي لپاره د دعایي مراسم وشول او ژمنه وشوه چې هلته به یو واټ د نوموړي په نوم کوي. د ازادي راډیو خبریال تېره دوشنبه په ویانا کې د اورپیښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړي او د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میور سفری بازاهر در اوروي.
راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یوه نیول سوي پوځي مرکز کې شپږ پنځوس سوریایي سرتېري په ډزو وژلي دي. دا خبره په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان کړې ده چې مقر یې په لندن کې دی. دغې ډلې نن ویلي چې دا وژنې په ابودهور هوایي اډې کې څو ورځې وړاندې سوي دي. دغه پوځي هوایي اډه چې په ادلب ولایت کې ده د سپتمبر پر نهمه نېټه په القاعده پورې د تړلې النصره جبهې لخوا ونیول سوه. د دغې څارونکې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي موږ پرون ماښام د عیني شاهدانو او هغو تصویرونو پر اساس چې موږ ته رسېدلې دا تایید کړي چې وژنه سوې ده. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون وایي په پلازمینه تهران او د غیوت په جنوبي سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله لس تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي شپږ تنه په تهران او څلور په جنوبي ولایت هرمزګان کې مړه سوي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه اته تنه لا درک دي چې پنځه یې په تهران کې د همدغو وژل سویو د کورنیو غړي دي. د ورکو کسانو د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري. تر دې وړاندې په جولای کې یولس تنه په تهران او البرز ښارونو کې د سختو سیلابونو له کبله مړه سوي وو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس به راتلونکې اونۍ مسکو ته سفر وکړي څو د روسیې او د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جومات د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا خبره په مسکو کې د فلسطین د سفیر ویان احمد مصلح پرون کړې ده. تر هغه ستمه د راتلونکې اونۍ د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هم له ولسمشر پوتین سره په مسکو کې وګوري او د دمشق له رژیم څخه به د روسیې د پوځي ملاتړ او هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې اسرائیل ورسره مخامخ دی. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې مسکو ویلي د سوریې څلور کلن بحران به حل کړي چې تر اوسه یې څه باندې 240,000 کسان وژلې دي. د منځني ختیځ نور مشران لکه د اردن پاچا دوهم عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی په وروستیو اونیو کې د روسیې پلازمینې ته سفرونه کړي دي. عباس په وروستي ځل په اپریل کې مسکو ته تللی و او هغه مهال یې له پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او په منځني ختیځ کې پر سولې او امنیت خبرې کړې وې. د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیف ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدراعظم ارسینی یاتسینیوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناتو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلي چې دی به د پنټاګون یو سابقه لرونکی کارکوونکی اریک فننګ د پوځ د نوي مشر په توګه ونوموي. که چیرې ومنل سي نو فننګ به لومړنی همجنسباز وي چې د امریکا د پوځ مشرتابه ته رسېږي. نوموړی د جون میاشتې راهیسې د پوځ د مرستیال مشر په توګه کار کوي او دغه راز یې د دفاع وزیر د ځانګړي مرستیال او په هوایي ځواکونو کې لوړ مقام درلود. کله چې فننګ په پنټاګون کې دنده پیل کړه د امریکا پوځ له هم دغې پالیسۍ له مخې چې څه مه پوښته او څه مه وایه نومېده په دغه اداره کې په ازاده توګه د همجنسبازانو د غړیتوب ممانعت کوه. خو د 2010 کال په دسمبر کې د ولسمشر اوباما له خوا د دغې پالیسۍ په لرې کېدو سره فننګ دغلته کار پیل کړ. د هغه نوماندي باید د امریکا د سنا له خوا تایید سي. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا واورئ یا یې مطالعه کړئ نو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ستاسو ادرس دی azadiradio.com. په دې خبرونه کې اوري چې طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سلطنه تښتولې چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. په دې اړه کوشش کوو له سیمې څخه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. د غرض په روانې خبرونې کې په دې اړه هم راپور لرو چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوځ پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان دوستۍ اعدا ردوي. د دغه وزارت ویاند وایي
د تروریزم وحشیانه بریدونه چې ترسره کېږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هېڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
دا چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو پر راتلونکو اړیکو څه اغیزه ولري په دې اړه په روانه خبرونه کې یو تحلیلي مرکه هم درته لرو. د افغانستان په تړاو په راپورونو کې دا هم اوري چې د هلمند والي وایي د موسی کلا ولسوالۍ مرکزي سیمې بیرته نیولې دي او تصفیوي عملیات په شدت سره جریان لري.
وضعیت د ولسوالۍ د موسی کلا نورمال ده. هلته تصفیوي عملیات جریان لري او دوباره مرکزي استاد ټول ارګانو فعال شوی ده.
که وخت نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د دغه راز د خبرونې په وروستۍ شیبو کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ 19 پروګرام هم په دې خبرونه کې شته.
کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یي، دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټي لري؟
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. زود خبرونه لمړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې ویل طالب وسلوالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سل تنه تښتولي چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. چارواکي وایي طالبان د سړک سر ته راختلي وو او له سړک څخه یې د عامو وګړو موټرونه درول او دغه کسان یې ورڅخه کښته کول. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په خانې کلا سیمه کې سړک تر ختلی او د سلو په شاوخوا کې عام وګړي له ځان سره بيولې دي. دوی له سړک د عام خلکو موټرونه کته کول او بیا کلیوال په هماغه موټرونو کې له ځان سره وړي دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس طالبانو ځکه د خانې کلا خلک بيولې چې ولې د کورنیو غړي سیمه ییز پولیس شوې دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دومره معلومات لري چې طالبان د سړک سر ته راختلي وو او د کلیوالو موټر یې کته کول. دی وایي وروسته چې پولیس سیمې ته رسېدلي طالبان هماغه د عامو وګړو موټرو ته ختلي او په خپله مخه تللي دي. دی سوال وایي د تښتولو شویو کسانو دقیقه شمېره لا ورته نه ده معلومه.
سهار د وخت راغلي وو سړک ته بیا پولیس ورته رالو غو د ټکونه ته وکول په هغه ټیم کښې پولیس ورته رانږدې کېدلو دوی وتښتېدلو تر هغه له مخه یې د ملکي خلکو موټرې ګرځولې نو څو موټرې ګرځولې دي د هغه چې معلوم نه ده چې څو نفره دي کې کومه خبره بل شی ناسته پکې تر اوسه پورې همدغه شی دی اوس موږ معلومات په هغه باندې لګیا یو خو دا په خالي کلا کښې ولوځي
خو په اندړو کې یو کلیوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته یې وویل چې طالبانو د کلیوالو لس موټرونه بیولې دي. سرچینه وایي په موټرو کې د سلو په شاوخوا کې ځوانان او سپینې ږیرې سپاره وو. د سرچینې په خبره دغه کسان د حمزه په نامه د طالبانو یو قومندان تښتولی دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په تړاو د تازه راپورونو مطالبو په ارتباط باندې یو مطلب دا هم دی چې افغان حکومت په پاکستان کې د پوز پر یوې هوایي اډې د شوې حملې په تړاو د پاکستان دوستۍ اداره د وایي چې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل ګاونډي هیواد په وړاندې استفاده وسي. د پاکستان د بډه بیري په سیمه کې تر وروستۍ تروریستي حملې وروسته د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز ویاند په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا حمله له افغانستان څخه کنټرولېدله. د چارو کارپوهان هم وایي پاکستان له داسې تورونو سره هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې ځان بې ګناه وښیي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا چې ګنې په پېښور کې د پوز پر یوې هوایي اډې وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه ردوي او وایي چې افغانستان خپله د تروریزم قرباني دی نه ملاتړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هیڅ چا ته له خپلې خاورې د ګاونډیو پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته قاطعیت لري او په دې برخه کې نړیوالو تعهداتو ته ژمن دی.
افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هېواد څخه د تروریزم ډېرې قرباني ورکړی وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کېږي د افغانستان اسلامي جمهوریت دا په کلکه غندي او هېڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
افغان حکومت په داس حال کې په پاکستان کې شوی برید تروریستي عمل ګڼي او هغه غندي چې د پاکستان پوځ د دغه برید پړه په افغان لوري اچولی ده. د پاکستان د پوځ ویان عاصم سلیم باجوا د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د بډه بیرې په هوایي اډې د شوې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او له هغې ځایه کنټرولي ده. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 30 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان شوي دي. له دې سره چې پاکستاني حکومت د دغه حملې پړه مستقیما په افغان حکومت نه ده چولی، د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په خپله خاوره کې ګڼ مخالفین لري چې دا حمله دوی او یا هم خپله پاکستان طرحه کړې ده. عتیق الله امرخیل وایي د دې لپاره چې پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په سیمه کې د نامنیو په تړاو ځان بېګناه وښیي نو لرې نه ده چې داسې حملې تنظیم کړي.
جنگ د پاکستان کې نه تنها د تحریک د طالبانو ده، هلته خلک آزادي هم غواړي، هلته د آزادي بخش ملي خلک دي، هلته جګړې کوي، هلته د بلوچانو قدرت دی، هغوی د خپل آزادي غواړي، دا بانې دي جوړې کړي دي. دوی فقط له دې نه په ویرې کې دي چې پاکستان خو د تجزیه کېدو په حال کې کوي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ډېرو پیښو په تړاو بیا افغان لوري پاکستان ملامت بللی و چې د کارپوهانو په وینا د یو بل تورنولو دې لړۍ یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بېباوري ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ګڼو بهرنیو هیوادونو مشرانو او خپله د دواړو هیوادونو چارواکو تل په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د یو بل امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا وایي په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر پوځي مرکز د جمعې د ورځې په برید کې برید په افغانستان کې پلان سوی و چې پکښې د هوایي ځواکونو شپږ ویشت تنه ووژل سول. تر دې حملې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې افغانستان باید پاکستاني طالبان په خپله خاوره کې وځپي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څرنګه پر افغانستان دغه ډول انتقادونه کوي. همدا پوښتنه احمد شیبر د پاکستان لپاره له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی څخه چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم تالیف کړی دی په د مرکې په پیل کې وکړه. ښاغلي سیدی په ځواب کې وویل
حمله چې پرون پروستان په بدویرې په پاکستان کې کړې، طالبان پاکستاني دا مسؤلیت منلی دي، دا مسؤلیت منلی، اما پاکستانیان غواړي چې اواز یې اوږده خور کړي د دې لپاره چې دغه کار ګویا افغانستان کړي. هدف دا ده چې کوم شورای امنیت ملل متحد په نوې هفته کې شروع کېږي، هلته نوې هفته کې شروع کېږي او افغانستان غواړي چې د پاکستان د لاسه شکایت وکړي، یعنی پاکستان غواړي چې بل فرمت جوړ کړي په شورای امنیت کې. یا موږ مظلوم یو، افغانستان په موږ باندې حمله کړې یا پلان کړي، دا یو کوتاله د افغانستان په ضد کې.
سیدی صاحب، د پاکستان دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د بډبیر برید ډیر منظم پلان شوی و. فکر کوي چې د طالبانو په څیر کسان داسې حمله پلانولی شي که له دوی سره له بهره مرسته ونه شي؟
پاکستانی طالبان چلتی دی اگو در بحرینی سر، در القاعده سر، در داعش سر، در نور و دلو سفری ارتباطات لدی. یعنی دست حمله یوازی دیگه نیده، فخام پا پر اول پندی که بو میدان اوی که حمله سو، فخام پا بشاور که هم حمله داوست بو، در اول حمله نیده.
دی پاکستان دفاع وزیر دی بڑبیر تر حمله وروس تا جیو تلویزیون تا وویل سی پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړی دي، خو افغانستان په دې برخه کې ورته اقدام نه دی کړی. آیا ستاسو په نظر دغه څرګندونې هم د ملګرو ملتو د عمومي غونډې لپاره دي؟
پاکستانیان دا خبره هر وخت کوي، زه به مسؤولانه وایم چې دغه حمله طالبان پاکستاني کړی. دغه حمله طالبان پاکستاني کړی، اما هدف دې دا ده چې شپې له وخت سره تماس ونیول، بیا د جمهوري لپاره افغانستان متحم کی پاکستانی جور کری حسن افغانستان حسن افغانستان سختی ادارت پورے لاسٹ میرے
سیدی صاحب تشکر.
د سیاسي چارو کارپوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی و چې د پاکستان د پوځ د وروستۍ ادا په اړه باندې چې ګڼې د بډبیر وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه موږ تاسو ته معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوسم راځو یو بل مطلب ته. د هلمند والی وایي د موسی کلا ولسوالۍ مرکزي سیمې بیرته نیولې ده او تصفیوي عملیات په شدت ادامه لري. والی یو ځل بیا ادعا وکړه چې د وسلوالو جنګي لیکې ماتې کړي دي او نسي کولی نورې ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو د کجکي ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او دمګړی افغان ځواکونه یوازې د تنګي په نوم سیمه کې چې د برېښنا فابریکا او بند پکښې موقعیت لري پسته. په دې اړه نور حل له هلمند څخه د الیاس دای په راپور کې.
د هلمند والی مرزا خان ریمی وای د مساکله ولسوالۍ مرکزی په خاص ډول ادارې سیمې بیل کوم مقاومت څخه نیولې دي او په شاوخوا سیمه کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات دوام لري. ریمی چې د شمې په ورځ خبریالانو سره خبرې کولې وویل په مساکله کې افغان پولې او هوایي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو د مرستې پرته عملیات پر مخ وړي. د زیاته کړه اوس هم په ځینو سیمو کې امنیتي تهدیدونه شته خو د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
وضعیت د ولسوالۍ د مساقله نورمال ده، هلته تصفیوي عملیات جریان لري، ټول سایه د دولت د کنټرول لاندې دي او دوباره مرکزی هسته هلته ټول ارګانو فعاله شوې ده. تعدیدات هلته خامخا کم و بیش تعدیدات شته، ولی هغه پروګرامونه چې دښمن د هلمند په ولایت کې مجموع کې درلودو هغه پلانونه خونسا دي.
که څه هم چارواکو څو اونۍ وړاندې د مساکله ولسوالۍ څخه د شاتګ په دوهمه ورځ رسنیو ته د اداري سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی و، خو د مساکله اوسیدونکي وایي تېره ورځ د افغان ځواکونو خاص کتاب د مځکې او حواله لارې د مساکله ولسوالۍ بازار او مرکزي اداري سیمو ته ورورسېدل. د ولایتي شورا وکیل مجید خونزده وایي دغه عملیات بې له کوم مقاومته ترسره سوي دي او وسلوال په خپله خوښه له سیمې وتلي دي. د بلې خوا ویل کېږي د مساکله د څنګلوري ولسوالۍ کجکي امنیتي حالت نازک دی. د هلمند والي وایي په کجکي کې هم وضعیت عادي دی او دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې امنیتي ځواکونو ترې په شاتګ کړی دی. میرزا خان ریمی ویل په کجکي کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي، خو د افغان ځواکونو د څلورو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه.
یو دوه ورځې ترمخ درې ورځې ترمخ هلته بعض فشارونه موجود وو، هغه فشارونه له بینه تللي دي. ترکمن ته جدي تلفات اوښتي دي، وضعیت هلته نورمال ده. خامخا لوجستیکي بعض مشکلات شته، ولې داسې مشکلات هم نشته چې هلته مهمات نه وي یا مواد خوراک نه وي. مکمل شکل اکمالات هلته دوام لري او په زمن کې پلان دا ده چې موږ باید ډېر نږدې وختو کې لاره خلاصه کړو.
خو د کجکي ولسوالۍ د خلکو معلومات د هلمند والي د خبرو سره فرق کوي. د کجکي خلک وایي د دوی د ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو په لاس ورغلي دي. دوی د پی سي او ټلیفون له لارې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کجکي د تنګي 2-3 کیلومتره مربع سیمه چې د برېښنا فابریکا او د اوبو بند پکې موقعیت لري د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. د ټولنیز شرایو وکیل د نوم نه ښودلو په شرط وویل مهمات کافي سرتیري او ډوډۍ نشته او که چېرې حکومت داسې بې تفاوت پاتې شي له لوږې به مړ شي. کجکي ولسوالۍ ته غځېدل لار هم د تېرو شپږو میاشتو راهیسې د هر ډول اکمالاتو په وړاندې تړل ده. د سیمو اوسیدونکي وسلوال ډېر کم خوراکي توکي تر قسم او قرآن وروسته چې باید افغان ځواکونو ته ورنکول شي کجکي ته پرېږدي، خو میرزا خان ریمي د کجکي د لارې د ژر تر ژره خلاصولو خبر ورکوي. هغه د کجکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي او یاد لار به د وسلوالو له ولکې وباسي. د جن راپورونو له مخې په کجکي ولسوالۍ کې د 15 شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري خو د هلمند والي میرزا خان ریبي دا خبره نه مني. هغه وویل د 15 په شاوخوا کې وسلوالې یوازې په تیرو دریو ورځو کې وژلي دي. طالبان په مساکله کې د عملیاتو او په کجکي ولسوالۍ کې د دوی د تلفات په اړه ازادي راډیو ته تر اوسه څرګندې وي. محمد الیاس سیم د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده چې د اف ام په 3.15 صفه، یعنی هغه صفه چې ازادي رادیو باندې خبرونې لري، د ماښام له 8 بجو څخه د سهار تر 8 بجو پورې خپلې خبرونې لري. اوس د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته تېښته هغه څه دی چې نن سبا یې د افغان ځوانانو پام ډېر ځانته کړی دی. د بشر د حقونو څارونکي او ګڼ شمېر افغانان په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د وزګارتیا او ناامنۍ پراخېدل بهر ته د یو شمېر افغان ځوانانو اصلي لامل دی. راپورونه وایي چې هره ورځ په سلګونه افغان ځوانان له بېلابېلو لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هدف افغانستان نه تښتي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمن په یو تفصیلي راپور کې.
پاسپورت، ویزا، قاچاقبر، قبولي د هغه کلمې دي چې نن سبا په افغان ځوانانو کې ډېرې کارول کیږي. هغوی چې له ناامنۍ او وزګارتیا په تنګ راغلي او غواړي چې د یوې ښې راتلونکي او هوسا ژوند په هدف اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل د پاسپورت ریاست مخې ته د شپې په تیارو کې د دغو ځوانانو اوږده کتارونه د دې خبرې ښه پخلی کوي. اکبر اکبری هغزوان دی چې له بلخ ولایت نه کابل ته د پاسپورټ اخیستلو لپاره راغلی دی. دی چې ماشوم زوی هم په غیږ پورې کلک نیولی دی، غواړي چې خپل هیواد سره مخخه او له خپلې میرمنې او دوه ماشومانو سره یو ځای یو اروپایي هیواد ته ولاړ شي. اکبری اروپا ته د رسیدلو د اوږدې او ستړي کوونکې لارې له خطرونو ښه خبر دی، خو وایي بېروزګارۍ او ناامنۍ دې پرېکړې ته اړیستی دی.
پاسپورټ اخلم اروپا ته یو بله مملکت ته ځو، ولی مشکلات ډېره ده. مشکل امنیتی مشکلات ده، بیکاری مشکلات ده، یو اجتماعي مشکلات ټوله یو بد اوزا او مشکلات روان ده په افغانستان کې.
اکبری وایي چې کوم خاص کیس یا دوسیه نه لري چې اروپایي هیوادونو کې له عمله ومنل شي، خو دا چې په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو سره څو کاله کار کړی دی ښایي چې کوم هیواد یې ومني. د پشان په سلګونه نور ځوانان هم د پاسپورټ ریاست، ایران او ترکیې سفارتونو مخې ته نیمه شپه کتارونه جوړوي، ګوندي له افغانستان نه د تیښتې د کومې لارې څرک ولګوي. اسدالله دا بل ځوان دی، د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی، هغه چې د امنیتي ګواښونو له امله له تخار نه کابل ته راغلی دی. اسدالله اوس د ښوونځي پر ځای توره شپه د پاسپورټ ریاست مخې ته حاضري ورکوي. دی وایي که پاسپورټ یې ترلاسه کړ، ایران، ترکیه، یونان او بیا بلجیم ته ځي.
پس هغوی خپله پکې چې افغانستان نارامه ده، نو قسم دغه ده چې زه خپل مجبور ومه، نو طالبان اختر راکړي، ما پلار دولت کې و، اختر راکړي، پلار مجبور چې زه دغه ته ولېږلم.
که څه هم په دې وروستیو کې په وار وار سره په اوبو کې اروپا ته د تلونکو یو شمېر کډوالو د کښتیو د ډوبېدو راپورونه خپاره شوي دي، خو له دې سره سره شته داسې افغان ځوانان چې دې هر څه ته په پام سره له قاچاقي لارو بهر تګ ته چمتو دي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې د کندهار د موټرو اډه هغه ځای دی چې د شپې تر 12 بجو وروسته د نیمروز په بسونو کې په سلګونه کسان پرته له دې چې کوم قانوني اسناد په لاس کې ولري نوموړي ولایت ته سي، چې بیا یې قاچاقوړونکي د ایران له پولو ورتیر کړي. دوی وایي ایران کې نه تم کیږي، له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته سي. احسان الله هغه افغان ځوان دی چې د خپلې کورنۍ د ښې راتلونکي په هدف یې د نیمروز د بس ټکټ کړی دی.
غواړو چې زه د نیمروز په طرف او د نیمروز نه غواړو چې لاړ شو خارج مملکتو ته.
څنګه ځي خارج ته؟
موږ د بیکاری د لاسه زه
کوم قاچاقبر سره خبرې کوم.
موږ قاچاقبر له دغه ځانه نه لرو، خو موږ رامعلومېږي هره ورځ موږ خبرې وکړنه چې دونه یې کته کړه، دونه یې وویشتل. یعنې موږ د خپلې مجبورۍ په خاطر غواړو چې بلې مملکت که سره هم لاړ شي، موږ هم د خپل ژوند جوړول مهم.
د کندهار په اډه کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله اوس د مسافرو شمیر ډیر شوی دی. د دوی له ډلې نه نوراغه اورو،
پخوا ډیر کم تلل، اوس ځوانان زښته ډیر ځي په خاطر د بیکاری باندې. او بس دغه لار ځي داسې ځي ایران ته، ایران ځي ترکیې ته، ځي ترکیې نه ځي د جرمني ته ځي بلې خواته.
له دغو مسافرو سره مو په خبرو کې دا وموندل چې له هر څه خبر دي، خو یا تیریاتوکا د تللو نیت یې کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې د شمیر ډیرېدلو اندېښمن کړی دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په هغو 3,50,000 کډوالو کې چې د مدیترانې له بحیرې څخه تیر شوي، له 1,500 څخه زیات یې افغانان دي.
په رښتیا هم چې غیر قانوني مهاجرتونه په دې وروستیو کې ډیر شوي، په دې اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اندېښمن دی، او ځکه د دوی د ژوندي پاتې کېدو هیڅ ډول ضمانت نشته په دغو خطرناکو سفرونو کې. موږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې په خپل هیواد کې دې پاتې شي، هماغه انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفوي په خپل هیواد کې دې مصرف کړي، د هیواد په بیا رغونه کې دې برخه واخلي.
ښاغلي میاخیل دغه شان له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې لا افغان کډوالو سره دوه ګونه چلند ونه کړي او ستونزې په قانوني ډول هوارې کړي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په روان کال کې د ناامنیو او بېوزلۍ له امله شاوخوا 8,000 تنه له افغانستان څخه وتلي دي.
قدر من اوریدونکو د وخت کمواله لامل مو نسو کړای بشپړ راپور درته وړاندې کو خو کچېره تاسو غواړئ د راپور بیا لسر واوري او یا مطالعه کړئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ست ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام اوس وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دی د لندو خبرونو وخت لري سدلې صفی الله ستانګزی په استودیو کې دی او لند خبرونه وړاندې کوي
ولسی جرګې له امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلو شته تړونونو په اساس د وضعیت په کنټرول کې مسؤلیت ادا کړي. افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي که حکومت غواړي چې انتخاباتي کمیشنران لري کړي نو باید د هر یو لپاره مواجه دلیل او سند ولري. افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې کوم لاسته راوړنه نه ده شوې چې وښيي افغانستان د سولې ته نږدې شوی وي. راپورونه وایي اسلام پالو توندلارو په یونیول شوی پوځي مرکز کې شپږ پندو سوریایي سرتیري په ډزو وژلې دي. ایران دولتي تلویزیون وایي په پلازمینه تهران او د هغه هیواد په جنوبي سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله لسته نمړه شوې دي. فلسطین ولسمشر محمود عباس په راتلونکي اونۍ ماسکو ته سفر وکړي چې د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جماعت د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. امریکا ولسمشر براک اوباما پرون ویلی چې دای په پینټاګن یو سابق لرونکو کارکونکو اریک فیننګ چې هم جنس باز دی د پوز د نوی مشر په توګه ونوموي.
اوس محمد اقتصاد نړیله روسیو پیښو لاسترالون څخه محمد ابراهیم صافی خبر کړی.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې یې 2 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د رسنیو د برخې مسؤول قاسم رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې ترلاسه شوی عاید یې د دغې ادارې د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د عبوري پروازونو څخه چې د یو پرواز $1500 اخیستل کېږي ترلاسه کړي دي. ښاغلی رحیمي وایي د هوایي ترانسپورټ په برخه کې د ښو خدماتو د برابرولو سره به د دغې ادارې عواید هم زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي ډول تیر کال دغې ادارې 3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل چې سږ کال ورته 3 میلیارد او 900 میلیونه افغانۍ ټارګېټ ټاکل شوی چې په هوایي برخه کې د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره به یې ترلاسه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په بروکسل کې له افغانستان سره د نړیوالو همکاریو د جلب کلنۍ غونډه وسندیده. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤول ازرخ حافظي ازادي رادیو ته وویل دا غونډه به راتلونکی کال تر سره شي. بل خو د دې خونې ویند هاشم رسولي وایي چې د بروکسل غونډه چې افغانستان ته به د نړیوالو ادارو لخوا مرسته اعلانېږي راتلونکی 2016 کال کې به تر سره شي. په تخار کې سخت کال د پیستو حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د هغو سیمو اوسیدونکي چې په کې د پیستو ځنګلونه شته وایي چې د پیستو د حاصلاتو له زیاتېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. په همدې حال کې په تخار کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر محمد سالم ساعی ازادي رادیو ته وویل سخت کال د دغه ولایت په فرخار ولسوالۍ کې د پیستو حاصلات زیات شوي دي. خو ښاغلی ساعی دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې بیا د هوا د بدلون له امله د پیستو حاصلات کم شوي هم دي. په دغه ولایت کې د پیستو له ځنګلونو څخه حاصلات د هغو خلکو لپاره چې کرنیز ځمکه نه لري او د غره په لمن کې ژوند کوي ښه عایداتي منبع بلل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.15 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.95 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13.50 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو زموږ شغله زده رادیو څخه اورید. زده رادیو خبرونه کولای شي په استرو شارونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 باندې واوري. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ د ویب پاڼې ادرس دی. دغه راز د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی، facebook.com/ازادي رادیو. اوس هم یو بل مطلب ته پام وکړئ. ټاکل سوی د احمد سمیر نبی د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړې. احمد سمیر نبی په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو اختصاصي مرکه کې وویل چې دی به د افغان ماشومانو ستونزې بیان او د حل لپاره باید عملي اقداماتو غوښتنه وکړي. له سمیر نبی سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
ستاسو دا مشخص پیغام د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته سوی د افغانستان د ماشومانو په اړه
دا پیغام لرم چې د افغانستان ماشومان چې په هر کونج کې ژوند کوي دوی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري چې وکړی شي چې خپل مرض شیان شلی علاج وکړي. او زه غواړم څوک چې د کوڅې باندې کار کوي او سخت سخت کارونه کوي زه غواړم چې دی خپل کارونه پرېږدي او تنه خپل فامیل سره وخت وکړي او خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړي.
اوس ستاسو نظر په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی او کوم عمده مشکلات ستاسو نظر چې تاسو هغه حس کوئ هغه کوم مشکلات دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
افغان ماشومان ډېر ستونزې لري او په عموم ډول ډېر ماشومان صحیح زده کړې ته لاسرسی نه لري. ډېر ماشومان سوی تغذیه دي صحیح وسایلو ته لاسرسی نه لري او په کوڅه او سړک باندې کارونه کوي. زه غواړم چې یو په سړک او کوڅه باندې کارونه کوي ټول خلک باید زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح وسایلو ته.
معیاري زده کړې دا له اساسي شیانو څخه دی د ماشومانو لپاره. ستاسو نظر په افغانستان کې معیاري زده کړې شته که نه؟ که نه مشکل پکې شته هلته به ستاسو وینا څه وي؟ په
معیاري زده کړې خو په افغانستان کې نشته. زه خپله پوهېږم او موږ ډېره مکاتبه کوي موږ کتابونه چې لرو لس کاله یعنی درس لس دي چې لس کاله مخکې په نورو معامله کې تدریس کول او ډېر ځای کې موږ داسې قابل استاد نه لرو چې موږ ته صحیح درس راکړي. او د ما وینا به داسې وي چې دغه شیان چې دي چې چینج کې ټایم اخلي. زه وایم چې د معیاري درسونه چې د کې جي نه شروع کړي یعنی نرسري نه ورو 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 هر کال باندې موږ د نظام درسي چې چینج شي موږ کشو.
په امریکا او په یوروپا او په نورو هیوادونو کې د درس معیار ډېر لوړ دی. تاسو په دا غوښتنه هم وکړئ چې تاسو لپاره په هماغه معیار زده کړي؟
او موږ هم غواړو چې هغه معیار باندې زده کړې وکړو. بیا موږ په افغانستان کې ډېر لایق خلک هم لرو لیکن چې موږ درسي معیار بس ښه نه دی دغه طرح دی نه کشي پرمختګ وکړي.
شاقه کارونه خشونت یا تاوتریخوالی د ماشومانو پر ضد په کم سن کې د نجونو واده کول یا د هلکانو لپاره کوژده کول په عین حال کې داسې نورې ستونزې چې کوم دي په بدو کې ورکول دا څومره ستا لپاره جدي ستونزه ده؟ اول ته به په دې اړه خبرې وکړې که نه او که خبرې وکړې څه به ووایې؟
او زه دا خو ډېر جدي ستونزه ده. زه غواړم په ټول شیانو باندې خبرې وکړم چې په اطفال باندې هغه لري اثر لري. او زما وینا به همدا وي چې هر یو طفل چې دی باید شقاق کارونه کوي. دی حق لري حق لري. یو څوک چې یو طفل اتلس کله نه دی شوی دی باید واده ونه کړي. حق لري. دی باید ولې واده وکړي؟ فامیل باید دی باندې زور ونه چلوي که دی حق دی. او زه غواړم چې دا تطبیق شي دا نه چې سړی راشي هلته خبرې وکړي سبا راشي هېڅ تطبیق شوی نه دی. زه غواړم چې چې وایم د دی باید په افغانستان په طفلان باندې سم تطبیق شي. هېڅوک باید د اتلس کلنۍ نه کوز واده ونه کړي. دی به ټول یو مشققه ونه کړي یو دس معیار لږ پورته شي.
تاسو له ولسمشر غني سره هم ولیدل هغه ته ستاسو خبرې سوي او د هغه خبرې تاسو ته سوي؟
زه چې ولسمشر اشرف غني سره ملاقات مې و ما دې ته وویل چې تاسو چې خپل وینا دې ته وکړئ په یون جنرال اسمبلی کې. زه وایم چې دې تاسو خپل وینا کې د اطفالو باندې ډېر توجه ولرئ. اتیا فیصده خو باید په اطفالو باندې وي. موږ ټول خلک پوهیږي چې اطفال د یوه هېواد یوه ډېر مهمه برخه ده او په پرمختګ کې د یو هېواد کې ډېر یو مهمه ونډه لري. دغه سره مې ورته وویل چې په هغه باندې په اطفالو باندې ډېر توجه ولري. هغه ماته لس فیصده وویل چې زه به خپل کوشش کوم چې په اطفالو باندې ډېر توجه ولرم.
د یوې خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی احمد سمیر نبی و چې ټاکل سوی د سش کال د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د افغان ماشومانو په استازیتوب خبرې وکړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند. سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوروی سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دغه خبرونه نن پر درو بجو بندی پیلیجی، خو ترغه مخکی دوونیز پروگرامونه لرو. لمړی حقیقت صدی ورپسې د تاندی څنګه اونیز پروگرام خبریشی.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
سلام، من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه با
درن اوریدونکو سلام. د حقیقت صدای پننن خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر خاغلی مارکوس پوتزل سره مرکه کړي. هله دا ملتیا مو کړی مننه لدی چې مونږ ته مو وخرا کړ. د لومړی پښتني پتو کې د افغانستان پاړه د جرمني هیواد د پلانونو پاړه کلن معلومات راکړي. جرمنی د افغانستان له ډیرو نږدې متحدینو څخه دی. موږ څو ځله وړاندې هم له افغانستان سره د خپلو سل کلونو روابطو منځنه کړې ده. کله چې په افغانستان کې 14 کاله وړاندې د طالبانو حکومت سقوط وکړ، جرمنی په نظامی برخه کې په دغه هیواد کې فعالیت پیل کړ او تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې موجود دي. موږ په اقتصادي برخه کې هم پوره ونډه اخیستې ده. 430 میلیونه یورو مو له افغانستان سره کومک کړی. همداراز مو د هنه، روغتیا، زراعت او په داسې نورو برخو کې په پرمختیا او تقویت کې ونډه اخیستې ده. لکه څنګه چې پوهیږئ، ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پر مخ وړي. په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای په اړه معلومات راکړئ.
Resident support took over the task from ISAF at the end the beginning of
the 2015 کال پایل سره سم ISAF د پیکندم لا تر ماموریت چې مشترک ماموریت دی پر مخ وړي. جرمني د 1950 نتیجو کونو په لرلو سره د نړۍ دریم ستر هیواد دی چې په دغه ماموریت کې برخه لري. زموږ ځواکونه معمولا په مزار شریف کې ځای پر ځای دي. افغان ملي اردو ته روزنه او مشوره ورکوي.
We support them in training, advising, assisting.
د لوړپړو افغان چارواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړیزو ګروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پیدا کړی. آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامی ملاتړ لپاره کوم پلان لري؟
Well, it's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan, and they are now.
دا حقیقت دی چې وسلوال جنگلی له افغانستانه بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي. افغانستان ترازی او دلته دغه هیواد د بی ثباتۍ لپاره هڅه کوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول چین باید د دغه وسلوال پر وړاندې مبارزه وکړي. ولدا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپلې خاورې د ساتنې بشپړ مسولیت په غاړه لري. جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ایساف نظامی ماموریت اوس پای ته رسیدلی او موږ په جنگ کې همکاري نه لرو. یعنی جرمنی آمدنه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي. موږ په تیر کې دا کار کړی و، مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته کوو. په کال کې 150 میلیونه یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو. ښایي دا کومک د راتلونکي کال د جولای میاشت کې د ناټو د فیصلې له مخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي، او که چیرې داسې وشي نو موږ شمن یو.
NATO summit in Warsaw in July next year, where new commitments are to be expected.
More than a decade. د افغانستان حکومتونو ډېری هڅې وکړې چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه هم عام او بېګناه وګړي په نښتو او چاودنو کې وژل کیږي. آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کومه اراده لري که نه؟
Well, the peace talks have just taken off and
د سولې د خبرو پیل د جولای په میاشت کې په پاکستان کې وشو، مګر لبه د مرغه د ملا عمر د مرګ د خبر په خپرېدو سره وزنډېدې. زه په دې باور یم چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان پر مخ یوسي. دا هم دقیقه ده چې یو شمېر هېوادونه کولی شي چې مختلفې ډلې د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. امریکا او چین په دغه برخه کې کولی شي چې ښه نقش ولوبوي، او که چیرې له موږ څخه غوښتنه وشي په دغه برخه کې د اسانۍ په رامنځته کولو کې همکاري، مګر نه غواړو چې یوه نوې لاره خلاصه کړو. په ځانګړي ډول جرمني کوم کار کولی شي؟ ډېر جالب سوال دی. موږ باید وګورو چې کوم کار کولی شو، مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه توانېږو. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. آیا فکر کوئ چې جرمني توانېږي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه کاره لاس واخلي؟
دا یوازې
په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې وکړي او هڅه دې وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی او د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندی مثال یې د ایران د اټومي پروګرام او د لویو هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هرې ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو، جرمني او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمني په روان کال کې 8000 مهاجرین مني چې د تیر کال څلور برابره کیږي. دوی موږ نه دي دعوت کړي، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ یې قبلو، اولی بررسی کوو او لاغې وروسته ټول ثبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې نور لراسي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیکدول کیږي. کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره لري؟ موږ کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیری مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو لراسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
Also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what's your message to who's want to
هغه افغانانو ته مو پیغام څه دی چې غواړي له هرې ممکنه او ناممکنه لارې جرمني ته داخل شي؟ سخت ده چې څه ووایم. موږ ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی. زه یوازې له افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړې کړي. د هغو لپاره چې زده کړې کمی دي، سخت ده چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند وکړي، ځکه چې جرمني یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایۍ ته زیاته پاملرنه کوي. بیا هم وایم چې بهتره به دا وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپله آباد کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخای نعمت سمدوزه شدې، مې هیڅ وخت نه رفتیم. سهیل علمي
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې ده چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه می سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګ اوسیدونکي وارث وایي چې د خپل لیسې د ادارې لخوا ل خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
میوزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې میوزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. دی یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او دا د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یوه زده کوونکې چې تر دولسمه را رسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
نعمت سمدوزه شدیم، هیچ وقت نرفتیم سیل علمی و نه موزیم رفتیم.
نه زه چې تر دولسمه را رسېدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیلي. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي کې په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتي مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دي چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بي برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څنګ خبرونه ورو.
دوستانو،
دوستانو ښاغلي حقمل خو د امنیتي او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسایل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سنده عالمان بولي.
زما تجربه دا ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نه وي کړی، یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اولیدلي، دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه یې زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي، او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه، نو هغوی ته زه بې سنده عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پوښتنه به دې چې ترېن وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیو ایالته به بل ایالته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایعو نندارتونونه درلودل، او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې لیو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو، او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي.
افغانستان یو نه لیږدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بېلابېل آثار لري. همزولو، دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي، په یوه نالی د موزیم اوړي. په هره سیمه، په هره برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
پخپله ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده، په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونه پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 30,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مارخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړې همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، شفق n
info@rferl.org. د خدای پامان.
علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت برکتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامی نے زمان گانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامی نے زمان گانا خائستہ افغانستانا زمامی نے زمان گانا خائستہ افغانستانا زمامی نے زمان گانا خائستہ افغانستانا
سلام. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 مشنوید. سهلیوال باز هم شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زندگی